افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو قومندان وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې سولې ته غاړه کېږدي کنه حملې به پرې زیاتې شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د برېتانیا صدراعظم نن اعلان وکړ چې دا هېواد له روسیې سره ټولې په لوړه سطحه پلان شوي غونډې لغوه کوي. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وی د افغانستان سیاسي غیږ باید پراخوي او نور هغه بحرانونه پای ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو لپاره په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لوی لاره د یو بس او کرولا موټر د ټکر له امله و کسان وژل شوي او دوش نور ټپیان دي. او د برتانی صدر اعظم تریزا مے نن اعلان وکړ چې له روسیې سره ټول پلان شوي د لوړې سطحې غونډې ځنډوي او درویش روسی ډیپلوماټان په یوه اونۍ کې له برتانیې باسي. خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وی د افغانستان سیاسي غیږ باید پراخوي او هغه بحرانونه نور باید پای ته ورسیږي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو لپاره په میراث کې پاتې دي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ارګ کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د مرکزي افغانستان جغرافیایي زندان اوس په ماتېدو دی.
آغوش سیاسی ما باید بزرگ باشه نه محدود. زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی در حال شکستن است و هیچ قدرت بعد از این نخواهد است که افغانستان مرکزی را دوباره به زندان بدل کند.
اجرایی رئیس عبدالله بیا په دې غونډه کې پر وخت د راتلونکو انتخاباتو د کېدو خبره وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. د مزاري د درویشتم تلین د لمانځلو په غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د سولې پروسې ته په اشاره وویل چې په نوي لمریز کال کې به په افغانستان کې د جګړو د کمولو لپاره عملی ګامونه پورته شي. خلیلی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني. د کندهار هرات پر لوی لار نن د میوند ولسوالۍ د تور مانده په سیمه کې د 1404 بس او کرولا موټر د ټکر له امله و مسافر مړ شوي او دوش نور ټپیان دي. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د میرویس نیکه ترانسپورټي شرکت اړوند یو بس چې له کندهار هرات ته په لاره و په تور مانده سیمه کې له یو کرولا سره وجنګېد. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د قانون له وزارت سره خپله همکاري زیاته کړي. په همدې موخه نن د همکاري یو سند د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست میرمن نرگس نهان او د امریکا متحده ایالاتو د مځکې پیژندنې ادارې د چارواکو ترمنځ د دې هیواد د مځکې پیژندنې په اداره کې لاسلیک شو. ټاکل شوی ده چې امریکا متحده ایالات د همکاریو د همدې سند له مخې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سره په مختلفو برخو کې لکه د قانونو د سروې د ترسره کولو، د روزنیزو پروګرامونو له لارې په هیواد دننه او بهر د یاد وزارت د کارکوونکو د روزلو او په نړیوالو سیمهییزو بازارونو کې د افغانستان مدني محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي. د برتانی صدر اعظم تریزا مے نن اعلان وکړ چې درویشت روسی ډیپلوماټان له خپل هیواد څخه باسي. تریزا مے وویل دا ډیپلوماټان یو وخت لري چې له برتانیې ووځي. برتانی دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې روسیې د سړې جګړې د وخت د هغو اعصاب فلجوونکو موادو په اړه لندن ته سپیناوی ورنه کړ چې په برتانیه کې د پخواني روسی جاسوس په مسمومولو کې ترې کار اخیستل شوی دی. د برتانی صدر اعظم نن پارلمان ته په وینا کې ویل له روسیې سره د لوړې سطحې ټول پلان شوي غونډې ځنډوي او برتانوي وزیران او سلطنتي کورنۍ به په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کتلو لپاره نه ځي. روسیې بیا د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومولو کې لاس لرل رد کړي دي او ټینګار کوي چې تر څو ورته مسمومونکي مواد ونه ښودل شي په اړه به یې برتانیې ته معلومات ورنه کړي. انګیلا مرکل نن د څلورمې دورې لپاره د جرمني د صدراعظمې په توګه لوړه وکړه. نن د ورځې په سر کې د جرمني پارلمان د استازو جرګې مرکل ته رایه ورکړه او میرمن مرکل په برلین کې د ولسمشر فرانک والټر شټاینمر پر وړاندې لوړه وکړه. د پارلمان په نننۍ پریکړې سره د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي جرمني د څو میاشتو سیاسي بحران پای ته ورسید. د جرمني چپ لاسې سوسیال ډیموکرات ګوند له انګلا مرکل سره په ائتلاف کې شامل دی. او په استانه کې نن یوې محکمې د قزاقستان د اقتصاد پخوانی وزیر د بډې اخیستنې او اختلاس په قضیه کې په 10 کاله بند محکوم کړ. محکمې په دې قضیه کې د قوندیق بشمبایف سربیره 2 نورو تورنو کسانو ته هم له 2 نیولې تر 2 کلونو بند سزا ورکړه. 30 کلن بشمبایف تیر میلادي کال وروسته له هغې چې ولسمشر نول سلطان نظربایف له دندې لرې کړ د قزاقستان د فساد ضد ادارې لخوا ونیول شو. که څه هم بشمبایف له ولسمشر نظربایف څخه بخښنه غوښتې ده خو بیا هم ټینګار کوي چې کوم غیر قانوني کار یې نه دی کړی. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې سولې ته غاړه کېږدي که نه حملې به پرې زیاتې شي. افغان ولسمشر دا څرګند کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات او هوساینې احساس کېږدي.
امید است ملت افغانستان بفهمند که حکومت وحدت ملی اساس صلح و رفاه و ثبات افغانستان بکسد.
افغان ولسمشر دغه راز یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. محمد داود چې جمهوري ریاست د بلخ د والي په توګه ټاکلی وایي په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والي په توګه ګډون کوي او د ملي یووالي حکومت یې په ټاکنه کې جدي دی.
بنده در تمام جلسات مربوط به ولایت بلخ به عنوان والی ولایت بلخ اشتراک نمودم.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د برتانیا صدر اعظم نن اعلان وکړ چې دا هیواد له روسیې سره ټولې په لوړه سطح پلان شوي غونډې لغوه کوي. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسن نوري د خپل تخنیک همکار میر محمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې سولې ته غاړه کېږدي که نه حملې به پرې زیاتې شي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په بګرام کې هغو خبرانو ته کړي چې افغانستان ته په سفر کې د امریکا له دفاع وزیر جیمز متس سره ملګري وو. متس چې پرون په یوه له مخکې نه اعلان شوي سفر کابل ته تللی وو له افغان ولسمشر سره په کتنه کې طالبانو ته د سولې د وروستیو وړاندیزونو ستاینه وکړه. ویل چې د امریکا په ګډون ټوله نړیواله ټولنه د دغو وړاندیزونو ملاتړ کوي او طالبان هم باید ترې ګټه پورته کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ناټو تر ټولو جګپوړي جنرال وویل د طالبانو لپاره دا تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن چهارشنبه په عین حال کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که سوله ونه کړي نو یوازې به د دې ډلې خلاف هوایی او مځکني عملیات شدید شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره میاشت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل. ویویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وویل که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي کېدای شي پرې غور وشي. غنی همداراز وویل چې د سولې په صورت کې به د طالبانو ټول بندیان خوشي او له تورو لیستونو څخه به د دوی مشران وباسي. د همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو د آزاد سفر په تر د پاسپورتونو له صادرېدو د دوی د بندیانو د خوشي کېدو د رسنیو د فعالېدو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. تر اوسه پورې طالبانو دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی او د سیاسي چارو کتونکي دا د دې نښه بولي چې د طالبانو مشران لا هم په دې موضوع په خپل منځ کې بحث کوي. جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو مشري کوي وایي له کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې په افغانستان کې د هوایي حملو اجازه ورکړې ده طالبانو ته درنې مرژوبلې اوښتې دي. د پاین حال کې په جګړه کې د افغان کمانډو ځواک د موثریت یادونه وکړه. د کلسن چې د امریکا له دفاع وزیر سره له راغلیو خبریالانو سره په بګرام هوایي اډه کې خبرې کولې وویل دا په رښتیا چې د طالبانو لپاره تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرې وکړي ځکه چې که اوس خبرې ونه کړي حالات به د دوی لپاره خراب شي. راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پسرلنیو عملیاتو او جګړو لپاره تیاری نیسي.
دغه ورځ له طالبانو سره د سولې موضوع نن په ارګ کې په یوه غونډه کې هم افغان چارواکو بیا راپورته کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې په ارګ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په داسې حال کې کوي چې په درې واړو امنیت، ثبات او هوساینې په برخو کې دا هېواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د سولې په برخه کې هغه وړاندیزونه چې ولسمشر په دې وروستیو کې طالبانو ته وړاندې کړي، تر اوسه طالبانو نه هغه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي بیا دې غونډې ته وویل چې په راتلونکي هجري لمریز کال کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي ګامونه پورته شي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیسي نور جزئیات اوروي.
که څه هم د ګڼو هڅو باوجود تر اوسه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان باید ډاډه وي چې د ملي یووالي حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي. ښاغلي غنی چې د چهارشنبې په ورځ پارک کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغانستان به هیڅکله شاته ونه ګرځي.
حکومت وحدت ملی کار آسان نه بود.
د ملي وحدت حکومت کار آسان نه وو او آسان نه دی، خو د وخت ضرورت او غوښتنه ده. هیله ده چې د افغانستان خلک په دې پوه شي چې د ملي یووالي حکومت به د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي.
ښاغلي غنی همداراز ویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او له موجوده وضعیت څخه د وتلو لپاره د سولې او ثبات ټینګښت حتمي دی. افغان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز نه رد او نه هم تایید کړی، خو تر دې وړاندې له حکومت سره د سولې له خبرو چورله ټینګار کړی. خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د طالبانو یو شمېر وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا خودلې. ښاغلی ماتی سمداراز ویلي چې په افغانستان کې بریا ممکن ده، خو د جګړې له لارې نه بلکې له طالبانو سره د روغې جوړې له لارې. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی بیا یادې غونډې ته وویل چې راتلونکي ونویم کال کې به د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګامونه پورته شي.
ما در سال پیش رو ګام های استوار را در جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ
موږ به په راتلونکي کال کې د جګړو د پای ته رسېدو او یا هم کمیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې کلک ګامونه واخلو. او د سولې عالي شورا ډېره خوشبینه ده او هڅه کوي چې د سولې خبرې که هغه هم په مستقیم ډول وي او یا غیر مستقیم، که رسمي وي یا غیر رسمي، له مخالفینو سره پیل شي.
چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی با طرف مخالفین آغاز کنه.
د ښاغلی خلیلی په خبره تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، مشکل ده چې خلک د راتلونکي ته هیله من او په هیواد کې عملی کېدونکو لوی ملی پروژې دي په هغه شکل چې توقع ترې کېږي نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. مخکې په ارګ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې مو د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غراز د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي څرګندونې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه واورېدې. د غراز افغان ولسمشر په افغانستان کې یوې بلې مهمې مسلې ته هم یادونه وکړه چې هغه د افغانستان کې راتلونکي انتخابات دي. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او همداراز د ولسمشرۍ لپاره راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې حکومت د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د کمیسیونونو په چارو کې البته هیڅ ډول مداخله نه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم دې غونډې ته وویل چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو غوښتنه ده او دا کار به هرومرو کېږي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې سیاسي رهبران په خپل وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنه لري، خو د ملي اولي حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ سهار کې د عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کېدل د یووالي او ټولنیز عدالت د تضمین لپاره مهم دي.
امید است که انتخابات سال 1397
د یوې هیله ده چې په 1499 کال کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات او همداراز په 1499 کال کې د جمهوري ریاست انتخابات د یو ملي بحث او د راتلونکي لارې د روښانه کېدو لامل شي. د حکومت ژمنه دا ده چې د انتخاباتو له کمیسیون څخه بشپړ او بې طرفه ملاتړ کوو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. تازه د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود د ملي وفاق طرح د ملي اولي حکومت د ځایناستي بدیل په توګه وړاندې کړی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ګڼو سیاسي مشرانو ترې ملاتړ کړی. ځینې سیاسيون په دې باور دي چې د ملي اولي حکومت مشران د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو ته چندان لیوالتیا نه لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې حکومت غواړي د قیادي شورا پرامینځته کېدو د خپل کار دوره وغځوي، خو حکومت بیا دا ډول اوازې بیا ساسه بللې وي. حکومت په داسې حال کې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي چې تر دې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال مازولا دولتي د انتخاباتو په نیټه کې د دوه میاشتنی ځنډ په اړه ویلي وو. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په غونډه کې وویل چې انتخابات به په خپل وقت تر سرشی.
یک بار دیگر تجدید تعهد میکنیم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای
دیوی. یو ځل بیا په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ژمنه کوو. خلک د کمیسیون د اقدامات او ولدوی څخه زموږ د ملاتړ او نو مداخله په اړه تمه لري. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا جایوی مشر یوسف رشید بیا وایي چې د کمیسیون ورو اقداماتو د امنیت خرابوالی او د سیاسي اجماع نه موجودیت ته په کتو په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه بریښي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. محمد داوود چې جمهوری ریاست د بلخ د والی په توګه ټاکلی وای په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي او د ملي یووالي حکومت په ټاکنه کې جدي دی. ښاغلی داوود دا څرګندونه ازادي رادیو ته وروسته له هغې وکړې چې په وروستیو کې په ارګ کې ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی چې اسحاق راه ګذر به د بلخ په د نوي والی په توګه ټاکل کېږي. نور حال د وصل وصال پر پټ کې
انجینر محمد داوود چې د جمعیت ګوند او ته محمد نور د مخالفت لامل لا تیر درې میاشتې رئیس نه د توانیدل د بلخ ولی په توګه خپل چارې پیل کړی وای. په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په ناستو کې د ولی په توګه ګډون کوي. خغلی داوود د چرشنبه په شپه ازادي رادیو ته ویل چې نوموړي تیر ورځ هم د یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډه کې چې د بلخ ولایت پاره وو د دغه ولایت د ولی په توګه ګډون درلود. د بلخ د ولی په توګه د اسحاق راه گذر ټاکل ردوي وای چې لا تر اوسه ولسمشر مانی او جمعیت ګوند وروستي هوکړې ته نه دی رسیدلی.
کوم خبرونه چې په دې وروستیو کې له رسنیو نه خپاره شوي ناسم دي. د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ لا وروستۍ هوکړه نه ده شوې. ما د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ټولو غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر مڼه او جمعیت ګوند د بلخ د والی په توګه د اسحاق راه گذر پر ټاکلو هوکړې ته رسیدلی. د ولسی جرګې غړی اسحاق راه گذر چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی هم دی ویل کېږي چې عطا محمد نور سره هم نږدې اړیکې لري. په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې د بلخ ولایت په اړه رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ نوی والی اعلان کړ، خو جمعیت اسلامي ګوند او ته محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله ویل تر هغه به د بلخ د والی په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي سوله ارګ سره موافقه ته نه وي رسیدلی. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د چرشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خاغلی نور پر ځای د بلخ د ولی په توګه د اسحاق راه گذر ټاکل یو لوړند شو انتخابونه دي چې ارګ ته وړاندې شوه. خو د ښاغلي فرحت په خبره لا تر اوسه دوی په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د مذاکرې دواړه لوري لا تر دې مهاله وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي.
موږ لا تر اوسه له ارګ او سیمه ییزو ارګانونو کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی، خو دغه مورد په هغو دولسو وړاندیزونو کې شامل دی چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی دي.
که څه هم ښاغلی فرحت د پاتې ولسو نورو هغو وړاندیزونو چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی څه نه وایي، خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې د پوهنې وزارت د چوکۍ ورکړه هم د عطا محمد نور او جمعیت ګوند له وړاندیزونو نه ده. د ښاغلي نور ویان زیاته کړه چې د دغو مذاکراتو په تړاو وروستۍ پریکړه به د جمعیت اسلامي ګوند رهبري کوي، خو د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې شخړه که د معاملګرۍ لامل شي د قانون له مخې د پوښتنې وړ موضوع ده. نوموړی ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ګمارونو په برخه کې شایسته سلاري ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مخکې له دې چې پر روسیې د بریتانیا د روسیې په وړاندې د بریتانیا د نویو اقداماتو او دغه راز د یوه نامتو ساینس پو د مړینې په اړه واورئ، بیا هم د افغانستان یوه کورنۍ موضوع را اخلو. عبدالهادي ارغندیوال چې کلونه د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی، وایي د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پریکړه چې دی او دوه نور کسان له دې ګوند ایستلې نه مني او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي. ارغندیوال دا څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤول فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګوند اجرایه شورا په وروستۍ پریکړه کې پر ښاغلي ارغندیوال سربیره دغه راز انجینیر محمد خان چې اوس د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی او دغه راز ډاکټر انور هم د دې ګوند له غړیتوبه په دې خاطر بې برخې کړي دي چې دوی له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهدات لري او د هغوی په ګټه کار کوي. تفصیل د نجه صفی په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې خپل دغه جیب خوانی غړي په داسې حال کې له ګوند وستلې چې د افغانستان له عدلي وزارت سره حزب اسلامي ګوند د ښاغلي عبدالهادي ارغندیوال په نوم رجستر دی. ښاغلي ارغندیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پریکړې سره سره به د ګوند په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او په وینا یې چې هیڅوک دا حق نه لري چې دی د حزب اسلامي له ګونده لرې کړي.
خو د حزب نه څوک نه ایستلی شي او نه ایستلی شي. موږ حزب اسلامي دلته راجستر لرو، ساپ لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. بچ په خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي. دا مو حزب ده، دا مو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې مو قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. مونږ نه بل چیرته ځو، نه د بل چیر نیت لرو. دا مو حزب ده او دا به ساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه پریکړه ځکه شوې چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري، د هغوی تګلارو او دریځونو ته ژمن دي او د هغوی په ګټه کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حزب اسلامي د اصولو له مخې هغه کسان په حزب کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي چې له بل ګوند سره پټ ښکاره تعهدات ولري. هڅه مو وکړه چې د حزب اسلامي دغې پریکړې په اړه له انجینر محمد خان او ډاکټر انور سره هم اړیکې ونیسو، خو بریالي نه شو. بلخوا د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی او ښاغلی ارغندیوال کولی شي چې په کوم بل نوم حزب جوړ کړي.
اسلامي افغانستان له دولت سره یو داسې معاهده لاسلیک کړی چې دواړو لورو مشرانو په هغه باندې لاسلیک کړی دی. خو دا چې هغوی د حزب اسلامي په نوم فعالیت کوي، له دې نه وروسته دا حق نه لري چې په دې نوم فعالیت وکړي. کولای شي چې په کوم بل نوم باندې دوی فعالیت وکړي، ځکه چې حزب اسلامي افغانستان دوه کلنه سابقه لري او د دې ګوند مشر یا امیر محترم حکمتیار دی.
خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وزارت سره د اویو نورو سیاسي ګوندونو په ګډون د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم رجستر دی او د فعالیت جواز لري. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپو شاه محمود میخیل وایي دا اختلافات به د حزب اسلامي په فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي.
سیاسي لحاظ باندې طبعا چې اختلاف په یو حزب کې یو ډله کې پیدا کیږي نو دا هیو په غوړو په مورال او په دې باندې تاثیر لري.
دی وایي د ګوندونو ترمنځ یووالی د هیواد په سوله او ثبات کې مهم رول لري او په وینا یې که چیرې دغه اختلافات دوام وکړي د افغانستان په سیاسي حالاتو به هم ناوړه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په دې هیواد کې د پښتنو پر ضد زور زیاتی او تعصب مخنیوی وکړي او د هغوی غوښتنو ته غوږ کېږدي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت د پښتون تحفظ مؤمنیت د غړو پر ضد دغه راز ځینې دوسیې هم ثبت کړي دي. تفصیل یې د زموږ د همکار د مشال راډیو د همکار شاهین بونیر په رپورټ کې.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دی او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهه پورز د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړي د بلوچستان حکومت د پښتون اجغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق د یو پیسفل پروټیسټر کړي تاسو کوته چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی ہوا اور دگا پر نتو آگے کی یو بلب چل پر نظر مات شو یو بوٹے چان رہے شکو والے نو ڈیرا دا شرم خبر ادا دگے اسلام آباد کی نورم پر لسن شوی دی او پاگے کی خلق مڑ دی پاگے کی تشدد شوی دے پاگے کی پولیس والا مڑ دی داغی تپوس ہی سوک نہ کہی اور داغی خلاف ہی سوک ایف آئی آر نے درج کی.
بلخوا د بلوچستان د جوب ضلع د پولیسو مشر سردار ماوران خان لغاری مشال لیډو ته ویلي چې د پښتون اجغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوې وې.
نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وي. ادارو ته د اور راچولو خبرې وسوې. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانول هغوی دا هر څه په بشپړه توګه تایید کړل، نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول.
خو د پښتون اجغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ وایي د خپل حقونو لپاره اواز اوچتول غیر قانوني کار نه دی.
و مردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په دې هیواد کې د پښتنو پر ضد له روان زور زیاتی او تعصب څخه لاس واخلي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د برېټانیا صدر اعظم نن اعلان وکړ چې د هیواد له روسیې سره ټولې په لوړه سطح پلان شوې غونډې لغوه کوي. د روسیې پر ضد تریزامې دا او ځینې نور اقدامات وروسته له هغې کوي چې د راپورونو له مخې ماسکو له لندن سره د هغې پیښې په څېړنه کې له همکاري ډډه کړې چې یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور په برېټانیا کې په یو ډول موادو مسمو شول چې ویل کېږي د سړې جګړې په ترڅ کې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. تفصیل د اسمت ساروان په راپورټ کې اوري چې همدا شېبه په سټوډیو کې را سره دی. مهرباني.
بریتانیا پر پخوانی روسی جاسوس ته کیمیاوي حمله پر سر دروش روسی ډیپلوماټان له خپل خاوري باسي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ناټو د بریتانیا د اقدام ملاتړ کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن چهارشنبه وویل دروش روسی ډیپلوماټان د انګلستان یا انګلند په شمال کې د پخوانی دوه اړخیز روسی جاسوس پر ضد د عصبي کیمیاوي موادو په وسیله د حمله په ځواب کې له خپل خاوري باسي. دا په ډیر شو کلونو کې د بریتانیا له لوري د یو بل هیواد تر ټولو زیات ډیپلوماټان دي چې استل کیږي. میرمن می د خپل هیواد پارلمان ته هم دا راز وویل، بریتانیا هغه ټول روسی دولتي شتمنی کنګلوي چې د بریتانیا خلکو ته ورڅخه د خطر احتمال وي. پخوانی روسی جاسوس شپږشپېته کلن سرګی سکریپال او درې دېرش کلن لوری د مارچ په څلورمه د انګلستان په سالیسبری ښار کې پر یوې چوکۍ په داسې حال کې وموندل شول چې دواړه بې هوشه ول. دوی لا هم په روغتون کې دي او روغتیایي حالت یې نازک شودل کیږي. د برېټانیا صدر اعظم وویل پر دواړو د ناوچوک ماده حمله شوې. دا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت عصبي کیمیاوي ماده ده. د روسیې له حکومت وغوښتل چې توضیح ورکړي آیا د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخلي او که د دې خطرناکې مادې کنټرول یې له لاسه ورکړی دی. روسیې په دې پیښه کې لاس رالرل رد کړي دي. میرمن می د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې روسیې د حملې په اړه داسې توضیح نه ده ورکړی چې باور پرې وشي. د زیاته کړه ل دې پرته چې د روسیې حکومت د شاغل سکریپال او د هغه د لور د وژلو په هڅه کې په لاس لرلو تورن شي بل متبادله نتیجه نشي اخیستل کېدی. دا اقدام د روسیې د دولت لوري د برېټانیا پر ضد له قوې څخه د غیر قانوني کار اخیستلو ښکارندوی وباله. دې دا هم وویل چې د برېټانیا هیڅ وزیر او د سلطنتي کورنۍ غړی به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې ګډون ونه کړي. مې دا هم وویل چې روسیه باید د خپل عمل د عکس العمل تمه ولري.
بله سروان صاحب له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو د نامتو ساينس پو ستيفن هاوکینګ د مړینې په اړه مو راپور چمتو کړی و خو ورته وخت پاتې نه شو. زموږ په دری خپرونه کې به حتما زما همکار فرشته نگار درته خپور کړي. استودیو ته راغلی مایکروفون ورته سپارم.
تشکر.